بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوا پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا صدق الله العلي العظيم.
ده هغه خدای پنما چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپل الله تاسو څخه یو رسول درولیګل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسی نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسی ما یادوی، زب تاسی یادوم، زما شکر کوی او زما د نعمتونو ناشکری مکوی. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځه څخه مرسته واخلی او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو د خبرونه پدې شیبو کې حامد سیمه افسر د خپل همکارې میرمن فاطمی خا او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستان نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې له 1400 او د 2000 میلادي کال د نومبر له 9 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د تاوتریخوالو د کمولو لپاره د افغانستان د ولسي جرګې له مشر سره د اشرف غنی د لیدو کتو په باب ده. بیا هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه دراورو. بیا هم د شهید ډاکټر محسن فخریزاده د تیرور د سپیرو مخو په باب یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر ښاغلی غلام جیلانی ځواک او همدارس د سیمې د چارو کارپوه ډاکټر علي واحدي. بیا هم د نن ورځې مطبوعاتو ته یوه ازغلنده کتنه کوو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضریږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازدیګر 4 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران اټومي پوهان به د هیواد د اقتدار لارې ته په قدرت سره دوام ورکوي. په ایران کې د کورونا ناروغۍ وضعیت ته ښه کېده دی. د افغانستان په غزنی کې په کاربم چاودنې کې څه د پاسه 40 کسانو وینه وبهېده او د یمن پوځ د عربستان په جنوب کې 2 پوستې نیولې دي.
اوس هم پوره خبرونه. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف نن د اسلامي شورا په څرګندې غونډې کې په خپلو څرګندونو کې ویلي د هیواد اټومي ساینسدان ډاکټر محسن فخری زاده شهادت به د ایران د پرمختګ په وړاندې بل لاره پرانیزي او د زیګو ترهګرو او د هغوی دربابانو او ملاتړو د پښمانۍ لامل بشي. ښاغلي قالیباف دغه راز ویلي دي. د ایران دښمنانو بیا هم د یو تر ټولو غیر انساني چلند په توګه د تیرور له رودې په استفاده سره وښودله چې د ایران قدرت له زیاتېدا ویره لري او د ایران له ملت سره یې د مقابلې لپاره د پوهانو او ساینسدانانو حسپول غوره کړي دي. ښاغلي کلیباب د دې خبرې په کولو سره چې د ایران خلک څه د پاسه 4 لسیزو راهیسې له دغه شان فضا سره مخامخ دي ټینګار کړی. جنایتکار دښمن پښیمانه نه کیږي، مګر دا چې له داسې پیاوړي او کلک غبرګون سره چې هم د دښمن د راتلونکي احتمالي تیروتنو په مقابل کې خنډ جوړ کړي او هم د دغو جنایتونو په نسبت ورڅخه غچ واخیستل شي. د ایران د اسلامي شورا مشر زیاته کړي د شهید محسن فخری زاده د تیرور له عاملانو او امیرانو څخه سخت غچ سربیره د درستو اړوند ارګانونو او ادارو دنده ده چې د دغه ستر تاوان ګواښ په مختلفو اقتصادي، امنیتي، دفاعي او اټومي ډګرونو کې د پیاوړتیا لپاره په یو فرصت بدل کړي.
وحشي صهیونیست رژیم به د شهید فخری زاده د ترور تاوان ژر ورکړي. زموږ خبریال د راپور سره سم د ایران د اسلامي شورا استازو نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې پټینګار سره چې د شهید محسن فخری زاده په ترور کې د وحشي او انسان وژونکي صهیونیست رژیم لاس په بشپړ ډول ښکاره دی ویل شوي دي. د صهیونیست رژیم عوامل به حتمن په موقع د جنایت تاوان ورکړي. د اسلامي شورا استازو په دغه اعلامیه کې یادونه کړې ده. د ایران د دفاعي او اټومي ساینسدان ډاکټر محسن فخریزاده د تیرور ترخې غمیزې د ایران درس ولس ویرجن کړی دی. په دغه اعلامیې کې همداراز ویل شوي دي که څه هم سیونسټي عوامل له دې درکه چې اټومي پوهه مو مودې کیږي ځای شوي او د زرګونو ایرانی ځوانو پوهاندو او غورو شخصیتونو په ذهن کې پاتې شوې ده، خو دوی به د دغه بوژنوون کې پیښه تاوان په چورلټ ډول ورکړي. د ایران د اسلامي شورا استازو په دغه اعلامیې کې د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د بې مخیري پلټنو د دوام د مخنیوي او په خپل خوښې د الحاقي پروتوکول د اجرا د ختمېدا له لارې د هیواد د اټومي صنعت د احیا پر ضرورت ټینګار کړی دی.
اټومي پوهان د هیواد د اقتدار لارې ته په قدرت سره دوام ورکوي. زموږ خبریال راپور ورکړ د ایران د اټومي انرژي د ادارې په نننۍ اعلامیه کې چې د اټومي ساینس پوه شهید مجید شهریاری د شهادت کلیزې په مناسبت خپره شوې ټینګار کړی. د اټومي صنعت پوهان او ساینسدانان د ایران د اسلامي جمهوري نظام د ستراتیژۍ او تدبیرونو په اساس د هیواد د اقتدار لارې په قدرت او جدیت سره دوام ورکوي. دا تهران د شهید بهشتي پوهنتون د اټومي ټیکنالوژي او علومو استاد مجید شهریاری د 2010 کال د نومبر په 9 نیټه له امریکا او سیونیس رژیم سره اړوند عواملو په ترهګر جنایت کې شهید کړی دی. د ایران د ملت دښمنانو له 2010 کال تر 2012 پورې په کلونو کې مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، مجید شهریاری او داریوش رضایی نژاد چې د ایران د اټومي صنعت ساینس پوهانو کار پیژندې وو ترور کړي، او د تیرې جمعې په ورځ په یو بل ناځوان مردانه اقدام کې ډاکټر محسن فخری زاده هم شهید کړ.
په ایران کې په کورونا نور 309 ککړ کسان هم قربانی شول. زموږ خبریال راپور کړ د ایران د روغتیایي چارو د وزارت ویاندوی میرمن سیما سادات لاری نن په هیواد کې په کورونا ویروس د ککړو کسانو د احصایو په بیانولو سره ویلی دی په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا ویروس څخه د پاسه 12 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی کابو 1800 تنه په روغتونونو کې بستري شوي دي. میرمن لاری د دې خبرې په کولو سره چې په ایران کې تر دې دمه په کورونا ویروس د ککړو کسانو شمیر 9,00,000 او 1,500 تنو ته زیات شوی وویل، له بده مرغه په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا ککړ 309 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې له دوی سره تر دې دمه په درست ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 24,044 تنو ته زیات شوی. د میرمن سیما سادات په وینا تر دې دمه په ایران کې کابو 6,350 ککړ کسان هم په درملنې پسې ښه شوي او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. په درست نړۍ کې تر دې دمه په کورونا وایروس د ککړو کسانو شمیر کابو 3.5 میلیون تنو تر رسیدلې چې له 2,00,000 1,40,000 کسان هم قربانی شوي او څه د پاسه 3,40,000,000 کسان هم شوي دي.
همدارز د ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیایي چارو وزیر سید نمکی هم نن د شهید قاسم سلیمانی د پروژې په عنوان سره په ایران کې له کرونا سره د مبارزې د ملي بسیج د 4م ګام د څارونکو د شورا په غونډه کې ویلي دي. په هیواد کې په تیره بیا په هغو ولسوالیو او ولایتونو کې د کرونا خوریدا وضعیت چې په همدا وروستیو کې پکې محدودیتونه عمل شوي دي مخ په ښه کې دادی. ښاغلي سید نمکی په ورځ کې له کابو 800 تر 1,000 پورې د کرونا ویروس له امله د مړینو د رسیدو په باب ځینو اټکلونو ته په اشاره سره هم روښانه کړې ده. له نیکه مرغه په هیواد کې احصایې په ښه کې دادی او تر دې دمه نوو محدودیتونو د شهید قاسم سلیمانی د پلان ښې اغیزې شیندلې دي. د ایران د روغتیایي چارو وزیر ویلي دي باید په درس هیواد کې د شکمنو کسانو ټیسټونه او د معمولي درملنې مرکزونه لږ تر لږه 50,000 ته ورسیږي، څو د تشخیص روغتیایي او ټیسټونو مرکزونو ته د خلکو لاسرسی نور هم زیات او اسان شي.
په غزنی کې په کاربم چاودنې کې څه د پاسه 40 کسانو وینه وبهېده. زموږ خبریال راپور راکړ د افغانستان د غزنی ولایت په یو پوځي مرکز باندې په خودکشي حمله کې 10 عسکر وژل شوي او کابو 22 نور هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د غزنی ولایت شورا مشر نصیر احمد فقیری ویلي دي نن سهار کابو 9 بجې د غزنی ښار په دریمې حوزې کې په قلعه جوز سیمې کې د یو پوځي مرکز مخې ته له چاودېدونکو توکو ډک ګاډي چاودول شوي او ورپسې هم سختې ډزې پیل شوي دي. عزیزانو، غزنی د بوژنوون کې پیښه په اړه له غزنی زموږ خبریال راپور په ګډه سره اورو.
نن په غزنی کې د افغان ځواکونو پر کندک موټر بم برید تر سره شو. د غزنی ولایت د والی ویاند وحید الله جمعزاده وای چې نن سهار وختي شاوخوا و بجې او دیش دقیقې د غزنی مرکز اړوند د دریمی امنیتي حوزې په مربوطاتو د خلای جوز په سیمه کې د ملي اردو پر کندک د هاموی ټانک په وسیله یو موټر بم برید تر سره شو. نوموړی وای چې دې برید افغان ځواکونو ته مرجوب لاړولی، خو د کرشمیر په اړه تر اوسه معلومات نشته.
نن سهار شاوخوا و نیمې بجې د غزنی ولایت مرکز اړوند د دریمې حوزې مربوطاتو کې د کلایجوس پر سیمه کې یو حامی موټر چې وسلوالو مخالفینو له انفجاري موادو ډک کړی و، د لیوا یا د اردو په یو کنډک باندې انفجار کړی ده چې تر اوسه پورې د زخمیانو شهیدانو دقیق مار نشته. په دې باندې سترګې نسو پټولی، تلفات لرو، ولی په زموږ زخمیان او شهیدان تیت پرک دي. چې کله اماره دقیق شو انشاءالله په موضوع به سره شریک کړو.
خو د غزنی ولایتي روغتون مشر ډاکټر باز محمد همت بیا تهران اړیو ته ویل چې تر اوسه پورې دوی ته څلرویشت ټپیان او دېرش مړي چې ټول نظامیان دي وروړل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه میاشت وړاندې په خوست ولایت کې د امنیتي چارواکو په وینا د افغان ځانګړو ځواکونو پر ودانۍ درې موټر بم بریدونه ترسره شول. عنایت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
بیا هم سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د اسلامي ملګرتیا موسسې د خارجه وزیرانو د شورا غونډې په پاییز اعلامیې کې د دغې موسسې لغړو هیوادونو نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې په افغانستان کې د جنگ جګړو او د دغه هیواد خلکو د مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره د جدي هڅه وکړي. په دغې اعلامیې کې همداراز د یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو لپاره د افغانستان په مالکیت او رهبرۍ کې د پراخ بنسټه سولې غوښتنه شوې ده. د اسلامي ملګرتیا موسسې د افغانستان له حکومت پر پرې کنده ملاتړ په ټینګار سره لغړو هیوادونو نړیوالې ټولنې غوښتي څو له ترهګرې سره په مبارزې، د نشیزو موادو له قاچاق سره په مقابلې کې او همداراز امنیت، سولې او ثبات ته رسیدا تلپاتې او جامع پراختیا ته رسیدا لپاره د افغانستان د حکومت او ولس ملاتړ او مرستو ته دوام ورکړي. دا ویلو ده چې په دغه پریکړه لیکې د امریکا حملو او په جنگ کې چې واشنگټن یې پیلوونکی دی، د افغانستان د لسګونو زره عامو خلکو مرګ ژوبلو او د ترهګرو حملو بې ثباتۍ او ناکرریو ته هیڅ اشاره نه ده شوې.
د یمن پوځ د عربستان په جنوب کې څو پوستې نیولې دي. المسیره ټلویزیوني چینل راپور ورکړی، د یمن د پوځ اولسي کمیټو مبارزانو په یو لړ عملیاتو کې د عربستان په جنوب نجران کې د سعودي تیرګرو یو شمېر مرکزونه نیولې دي. راپور ښیي د یمن پوځ دغو یونټونو په نجران ولایت کې واقع په الزهره جبهې کې په عملیاتو سره د سعودي عربستان اړوند تالی څټو پر مورچلو په برید سره ډېر تاوانونه او دغه راز په لسګونو مرګ ژوبلې هم ور اړولې دي. په دغو عملیاتو کې د سعودي تالی څټو له ماتې سره تېښتې ته مخه کړې او په نجران کې خپل مرکزونه او مورچلې خالي پرېښودلې دي. دا په داسې حال کې دي چې د یمن د انقلاب د لوړې کمیټې مشر محمد علي الحوسی ویلي دي هر څومره عربستان د یمن پر ضد جنگ ته دوام ورکوي نو د سعودي عربستان په موخو به په همهغه اندازه حملې زیاتې کړي.
او د عراق په کرکوک کې د داعش تکفیری ترهګرې ډلې د فوجي مدیریت مسؤول نیول شوی دی. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ، د عراق الحشد الشعبی ولسی مبارز ځواک نن د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي د دغه مبارز ځواک یوه یونټ د کرکوک ولایت د خپل ماموریت تر کنټرول سیمې کې یوه په دقیقو اطلاعاتو پسې په یو لړ عملیاتو کې د داعش تکفیری ترهګرې ډلې یو ډېر مهم مسؤول نیولی دی. له دې سره په یو وخت د عراق د فیډرل پولیسو د اطلاعاتو ادارې هم د دوو نورو ترهګرو د نیول کېدا خبر ورکړی چې په کرکو کې د داعش د خوځښتونو په اړه معلومات درلودل. په عین حال کې د عراق الحشد الشعبی مبارز ځواک په یوې بلې اعلامې کې هم ویلي دي د عراق د شمال صلاح الدین ولایت د سامرا ښار په جنوب د داعشي ترهګرو د نفوذي عملیاتو هڅه شنډه کړې شوې او په دغو عملیاتو کې تکفیری ترهګرو ته یو لړ مرګ ژوبلې او تاوانونه هم اړولي دي. داود دې محل خبرونه.
سیاسی تبصره
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوردن کو اوس هم د افغانستان د ولسی جرګې او حکومتي لوري ترمنځ د ترنګلتیاو د دوام او په دې اړه د ترنګلتیاو د کمیدا په اړه د هڅو په حق لا تفسیر دراورو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دغه هیواد د ولسی جرګې له مشر میر رحمان رحمانی او د دغه ارګان له اداري پلاوي سره د حکومتي لوري او ولسی جرګې د استازو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو د ختمولو په اړه لیدکته کړې دي. دا کتنه له دې وروسته شوې ده چې تیره اونۍ د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له دغه هیواد سره د نړیوالو مرستو په باب د جنیوا په کانفرنس کې په خپل وینا کې د افغانستان د پارلمان غړي په فساد تورن کړي او ویلي وو د قانوني تعقیبونې په وړاندې د دغه ارګان د غړو خوندیتوب لغوه شي. د افغانستان د پارلمان غړو هم د امرالله صالح د دغو څرګندونو په غبرګون کې د دغه هیواد ولسمشر له مرستیاله د هغه د لری کولو په ضرورت په ټینګار سره له هغه غوښتي د پارلمان د استازو په ضد د فساد په ککړتیاو په اړه د خپل سندونه او شواهد وړاندې کړي. د افغانستان د پارلمان د ولسی جرګې له مشر او د دغه ارګان له اداري پلاوي سره د اشرف غنی کتنه چې د امرالله صالح له جنجالي څرګندونو وروسته د پارلماني استازو څخه د خو د تسلی په خاطر شوي د دغه هیواد د مجریه او مقننی قواو په اړیکو کې د تاوتریخوالو د کمولو لپاره مناسب اقدام و. د دې لپاره د ته په پام سره چې د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال د لری کېدا لپاره د پارلمان د غړو پر غوښتنې سربیره د دغه ارګان مشر هم امرالله صالح په جاسوسۍ تورن کړی وو، دا احتمال و چې له پارلمان سره د هغه تاوتریخوالی دوام وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې له مشر او د دغه ارګان د اداري پلاوي له غړو سره د مشترکې ناستې په ترسره کولو کې د اشرف غنی هوښیار اقدام د دغه هیواد د مقننه او مجریه قواو ترمنځ د اختلافاتو د دوام پټې غوڅه کړې ده، څو د افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې د سولې پر بین الافغاني خبرو اترو چې په قطر کې روان دي د دغه هیواد حکومت د چارواکو ترمنځ سیاسي درز منفي اغیزې ونشیندي. په تیره بیا دا چې اشرف غنی په دغه کتنه کې د افغانستان پارلمان د دغه هیواد د جمهوریت د ساتنې لپاره د اساسي قانون بشپړونکې ارګان بللې او له پارلمان سره یې د حکومت د غملتیا په ضرورت ټینګار کړی دی. د افغانستان د پارلمان او د دغه هیواد ولسمشر د لومړي مرسیال ترمنځ د تاوتریخوالو د حل مهمې موضوع ته د اشرف غنی په موقع او مناسبه واردې ده. د دغه هیواد مقننه او مجریه قواو ترمنځ د انسجام او وحدت لا پیاوړتیا سره په مرستې سربیره په خلکو کې د هلی په زیاتولو سره د بین الافغاني خبرو اترو څخه د امتیاز د اخیستو د کارچار د زیاتولو په باب له دغو تاوتریخوالو او ترنګلتیاو څخه د طالبانو د ناسمې استفادې د مخنیوي لامل کیږي. په افغانستان کې د قومي مذهبي او ټولنیز ډولوالي جوړښت په پام سره د دغه هیواد د پارلمان د غړو او حکومتي چارواکو ترمنځ له سیاسي اختلافاتو او سیالیو څخه هر ډول اغیزمنه شخړه په افغانستان کې د دوو یا څو قطبي بڼې لامل کیږي چې د ملي امنیت او ګټو لپاره یو جدي ګواښ کېدلی شي. په تیره بیا په داسې شرایطو کې چې طالبان په قطر کې د افغانستان د حکومت له مرکزي ټیم سره د سولې د خبرو اترو په بهیر کې په زیات غوښتنې سره دغه خبرې اترې بندون ته کاږي، د افغانستان د مقننه او مجریه قواو ترمنځ هر ډول تاوتریخوالی او تفرقه او درز به پر دغو خبرو اترو ورانوونکي اغیزې وشیندي. له امیر رحمان رحمانی سره د اشرف غنی له ناستې وروسته د افغانستان د پارلمان پر راتلونکو غونډو کې د دغه هیواد د وړاندیزي وزیرانو د صلاحیتونو د ارزونې د بهیر د بیرته پیلېدا خبر له هغه او د پارلمان له نورو استازو څخه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی تسلی ورکول او د دغه کتنې مثبتې پایلې شمیرل کېدلی شي. د افغانستان په کابینه کې د غړیتوب لپاره د اشرف غنی د وړاندیزي وزیرانو د صلاحیت ارزول تیرونه په فساد پارلمان د غړو په تورنولو کې د دغه هیواد ولسمشر د لومړی مرستیال جنجالي څرګندونو وروسته درېدلې وي. د امرالله صالح د څرګندونو په باب د افغانستان د ولسی جرګې له مشر او سره د اشرف غنی برسیره بخنې غوښتنې او همدردی په سیاسي ډګر کې د انډولیز رول لوبولو لپاره له ولسمشر د دغه هیواد د ولس تمه ده چې اشرف غنی هم په موقع درک کړی ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی.
د تهران نړۍ عزتمن اوردونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. او زه صادق حسین د ستاسو خدمت حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبو په نامه یو پروګرام درته وړاندې کړم. خوږو اوردونکو، د تلپاتې خوشبو نومې نړۍ له نننۍ مطلب سره به په دغو مطلبونو کې د بیلابیلو دینی او معارفو موضوعګانو په باب د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیات الله العظما سید علی خامنه‌ای ویناوی تاسو ته وړاندې کړو. په نننۍ برخه کې هم د انسان په لوړتیا کې د عبادت د روح د اهمیت په بیانولو او د لمانځه معنا ته د دقت کولو په باب د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود او د مسلمانانو د ولی امر د ویناوی برخه ستاسو خدمت ته وړاندې کوو چې دوی فرمایي: داسې ډیر کسان شته چې په ښکلو ځواکمنو بدنونو سره، البته په کمزورو ځیګو بې وس او کمزورو روحیاتو سره دی، دا هیڅ په درد نه خوري. درستې بدعتونه د دې لپاره دی چې موږ ورزش وکړو، وروزل شو، پر مخ لاړ شو. البته باید عبادت وپیژندل شي. عبادت هم بدن او هم روح لري. د عبادت بدن ځان ته کپی نه دی، لمونځ چې انسان دا کوي، البته د لمانځه د ترسره کولو په وخت په خپله ذکر ته توجه ونه شي، بې پروا نه شي چې څه وایي او له چا سره خبرې کوي. د لمانځه ټکي کله په غفلت سره ادا کړي، دا لمونځ یو بې ګټې لمونځ دی. البته هغه کسان چې عربۍ نه وي لوستلي او د دغو جملو معنا باندې نه پوهیږي، که د لمانځه د ترسره کولو په وخت په همدومره اندازه توجه وکړي چې له خدای سره خبرې کوي او خدای یاد کړي، دا هم ګټوره خبره ده. خو باید هڅه وکړي چې د لمانځه په معنا پوه شي. د لمانځه د معنا یادول ډېر اسان کار دی. ډیر زر د څو جملې ترجمه او یادیدلی شي. لمونځ د ټکو معنا ته په پام سره ادا کړئ. دا لمونځ دی چې قربان کلي تکیبو وي. لمونځ له خدای سره د انسان نږدې کوونکی دی، البته د تقوا لرونکي انسان نږدې کوونکی. عزتمن اوردونکو، د تلپاتې خوشبوی دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری.
سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې زموږ چې کومه یارګره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
درنو محترم اوریدونکو، زموږ نه کې پرزوینه ومنه عزیزانو، د هندارې لا تحلیلي پروګرام سره مو په خدمت کې یو. په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه خوښې شوي وي. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د جمعې د ورځې په مازیګر د تهران ښار په څنډو کې د ایران د دفاع وزارت د ایټمي څېړنزو د چارو مسؤل ساینس پوه ډاکټر محسن فخریزاده په ظالمانه توګه تیرور کړی شو. تر دې مخکې هم په ایران کې ځینې ساینس پوهان، په تیره بیا د ایټمي چارو کارپوهان، د اسرائیل او امریکا د استخباراتي تالیسټو لخوا تیرور شوي دي. دغه غیر قانوني لړۍ، یعنی د ایټمي ساینس پوهانو تیرور، په ایران کې د نړیوالې ایټمي موافقې وروسته بنده شوې وه. خو اوس یو ځل بیا اسرائیل او امریکا دغه ډول ترهګریز اقدامات پیل کړي دي. مونږ به نن په هندارا پروګرام کې په دې مسلې رڼا واچو چې د دغه شان ترهګرو اقداماتو په حق له د نړیوالو پتیره بیا د اروپایانو او د نړیوالو ټولنو مسؤلیت څه جوړېدای شي، او د دې په وړاندې چې ډیرو اسلامي هیوادونو دغه عمل غندلې دی، د اروپایانو چې کم دوګونې سیاست دی او د هغوی چې کم کمزوري دریځ وو په هغې باندې به خبره وکړو، او دا چې له دغه شان تیرورونو د اسرائیل او امریکا او نړیوال استکبار چې کوم اهداف دي آیا هغو ته به ورسیږي او کنه. دغه شان مسایل مو نن په هنداره پروګرام کې د افغانستان د دوو شخصیتونو، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د دفتر د مشر خاغلی غلام جیلانی زواک او د سیمې د مسایلو د کارپوه ډاکټر صاحب علي واحدي سره شریک کړي دي. د دوی نظرونه به په هنداره پروګرام کې ووري، یو لنډه شان د ماخلو بیا را ګرځو او خپل بحث په باقاعده ډول پیلو. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث په افغانستان کې د ستراتیژیکو څېړنو د دفتر د مشر ښاغلي جیلانی زواک په خبرو سره پیلوو. زواک صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د جمعې په مازیګر د تهران په څنډو کې د ایران د دفاع وزارت د اټرمی څېړنیزو د چارو مسؤول ساینس پوه ډاکټر محسن فخریزاده د ترهګرو لخوا تیرور کړی شو. نړیوالو اصولو او بشری قوانینو ته په کتو سره تاسو دغه عمل څنګه ارزوي؟ آیا دا یو ټیرورېستي عمل نه دی؟ د صهیونیست رژیم د دغه ترهګر اقدام په وړاندې د نړیوالو ټولنو مسؤلیت څه دی؟
ګوري، د دې کې هیڅ شک نشته چې اتسوک حق نه لري په هر ډول چې وي په بل هیواد کې، بلکې د محکمې نه پرته په خپل هیواد کې اتسوک حق نه لري چې وي. بیا خو په بل هیواد کې د محکمې حکم نه پرته دی اتسوک چا وجل په پټه په دغه شکل باندې دا ښکاره خبره ده چې تروریستي عمل دی او جنایت دی. دې خبره کې هېڅ شک نشته، لکه څنګه چې مخکې تاسو ویلي، دا اول ځل نه دی چې څو ځلې چې دغه رقم کلمه تکرار شوي دي. د ایران په اتمي مراکزو باندې هم شوي دي، شخصیتونه وژل شوي دي. نو دا خو مستقیما د ایران ملي حاکمیت د ګواښ لاندې دي. دا کارونه چې دوی دا د ایران د ملي حاکمیت د ګواښ لاندې نیسي، ایران ته به بیا په کار ده چې دغه مسله جدي تعقیب کړي. که دا مسله جدي نه تعقیب کېږي، ښکاره خبره ده چې د خپلو خلکو په وړاندې، یعنی د ایران حیثیت او د ایران د حاکمیت مسله چې ده، هغه به د جدي ګواښ او د پوښتنې لاندې راشي. نړیوالو قوانینو په اساس باندې خو ښکاره خبره ده دغه رقم عمل ته دی. نو په کار ده چې ایران نړیوالو مراجعو ته ورشي او د دغه خبرې کې اسناد لري، شواهد لري، دغه اسناد او شواهد دنیا ته وړاندې کړي چې دغه کار چا کړی دی، ولې کړی دی، کوم دغه رقم ورته کار یو بل څه رقم عمل سره مخ کېږي. نو په کار ده ایران په نړیواله کچه د دې خبرې پوښتنه وکړي او تعقیب کړي دا مسله.
ډیره مننه زواک صاحب. همدا پوښتنه به له ډاکټر صاحب علي واحدي نه وکړو. ډاکټر صاحب، ستاسو څه نظر دی د نړیوالو او بشري قوانینو ته په کتو سره د صهیونیست رژیم د دغه ترهګر اقدام په وړاندې د نړیوالو ټولنو مسؤلیت څه جوړیږي؟
ترته د مخه د ډاکټر محسن فخریزاده د شهادت په مناسبت اسلامي امت د ایران مسلمان ولس او د ایران اسلامي ستلار شو ته تسلیت وایم. دا غرس چې تاسو ویل بلی وو، دا یو خورا ظالمانه حرکت وو چې د ایران یو اتمی او ساينس پور شخصیت ډاکټر فخریزاده د اسلامي دښمنانو لخوا په شهادت ورسېدل. دا د بشري حقوقو د قوانینو او د ملګرو ملتونو په هغه اساسي قانون دا یو ناجایز او یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې هیڅوک حق نه لري، ځکه چې دا شخصیت نه یو
النظامي شخصيته ده يو علمي او يو ده ساينس يو بو شخصيته شي مثلا ده عمل خونو خورا روشانه تو معلومیږي چې د عمل د نړیوال قانونو د بشري قوانینو په اساس یو ناجایز او یو نامشروع عمل دی او واقعا یو تروریستي عمل دی او په دغه اړه د اسلامي د نړیوالو جامعو او د اسلامي د اتحادیې او اکثریت بشري حقوقو قوانینو پر اساس او دوی وظیفه لري چې دغه نامشروع او ظالمانه جنایت وغندي او په کلکه سره هغو کسانو چې په دغه کار کې ګډون لري او دخالت یې کړی دی او دغه عمل یې د هغو لخوا اجرا شوی دی باید هغو تور مجازات ورکړ شي او هغو تور زبان تور دباو لاندې راشي خو دا چې دوی په دغه اړه خپل مسؤلیت اجرا کړي دانو یو ځکه چې دا عمل د غیر انساني او غیر بشري او د هیڅ یو قوانینو پر اساس دا د منلو وړ نه دی بلکې دا عمل یو نامشروع عمل دی او دا یو ظالمانه عمل دی چې د یو اسلامي هیواد یو شخصیت مثلا لمنځه وړي او هغه په شهادت رسوي دا خو نو یو معلومه خبره ده چې د بشري حقوقو او د نړیوالو حقوقو او د انساني اجتماعي او بشري نړیوالو حقوقو په دغه اړه باید خپل دنده ترسره کړي او هغه دا دی چې دغه عمل هم وغندي او د عاملینو د جزا او سزا ورکولو په اړه جدي اقدام وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع دا چې د ملګرو ملتو او ځینو هیوادونو د غندنې سره سره بیا هم اروپایي هیوادونه دې ته نه دي تیار شوي چې دغه برید ترهګر وګڼي او غندنې وکړي. که دغه شان یو برید د اروپایي هیوادونو په یو جګپوړي ساینس پوه باندې شوی وي نو بیا به یې هم د ترهګرۍ نوم نوې ورکړې او له غندنې به ډډه کړې وي. آیا دغه د اروپایانو دوه مخي سیاست نه ښکاره کوي؟
بلو نو ستاسو ول دا یو د تعصب ځای دی چې ولی مثلا اروپایي وادونو د دغه ناجایز او ظالمانه عمل په مقابل کې سکوت کوي او دریز منفي او نوای چې دا یو تروریستي عمل دی. دا اصلي مسله دا ده چې دغه جنایت د امریکا او د اسرائیل په ملاتړ او په نخوا سوی دی اروپایان خپلواکی نه لري. یعنی اروپایی وادونه دا خونه یو روشانه خبره ده چې اوغوی د امریکا او د اسرائیل تر کنترول لاندې دی او دوی دا اجازه نه لري چې هغه کارونه او هغه جنایتونه چې د امریکا او د اسرائیل په ګډون سره هغه ترسره کیږي خصوصا ځانګړي توګه د اسلامي ایران په اړه چې دا سمونه کیږي اروپایي او دونه مثلا دلته دریز خپل دریز روښانه کړي او وغندي او وایي چې دا یو نامشروع عمل دی. دا داسې معلومیږي چې متاسفانه دوی هیڅ خپلواکي نه لري او کچیرې یو داسې عمل په یو اروپایي واد کې اجرا شي تاسو وګورئ چې څنګه مثلا دوی دا که څه مغه خدای نه کړده که څه مسلمانان به عمل نه کوي که چیرې یو دغه سی مشابه جنایت په ایران د دانشمند دانوندې عمل کیږي هلته اوسي تو ګورئ په نړۍ کې دوی څونه غوغا چی څونه مثلا اسلام او مسلمانان تر سوال لاندې راولي. داسې مې زه خو نو ښکاره خبره ده دا به نړیواله مملکتون او انسانان پوچی چی متاسفانه اروپایی و دونه هم پدغه ده پردی پرشا پدغه مسائلی که لاس لری و دای ماسی معلومی دی چی دوی پدغه کار که رازی دی او دا چی نغم دی دا چی منفی دریز ننیتی دا چی یو د دوی له خوا یو سلمن نسخه کیږي. دا خو نو روښانه ده چې متاسفانه دوی په دغه غیر انساني او ظالمانه حرکتونو او تروریستي عملو کې دوی د امریکا او د اسرائیل سره ابغیشه دي او د دوی کاملا معلومیږي چې دوی د فردي پرشا په دغه مسایلو کې راځي.
دا ډاکټر صاحب علي واحدي ډېر ډېر مننه کوو. یو لنډه شان د ماخلو او بیا را ګرځو خپل بحث ته. هنداره کې مې یو ځل بیا هر کله کو عزیزانو پار سټوډي ډاٹ کام سلیش پی ایس زموږ د سایت درک دی چې زموږ خبرونه پکې تعقیبولی شي. دلته به بیا را شو خپل بحث ته. غلام جیلانی زواک صاحب، تاسو را ته وایي، ستاسو په نظر اسرائیل دغه ترور کوم اهداف درلودل شي؟ آیا دغه ترور د برجام یا ایټمی نړیوالې موافقې سره تړاو لرلی شي؟
اسرائیل کله نړیوالو مایدو ته پابند دی، هغه کله مراعات کړی دی فلسطینیانو سره چې څه کېږي. آیا هغه د نړیوالو مایدو د نړیوالو اصولو د بشري حقونو سره ځینې سم کار دی؟ نه یوازې اسرائیل بلکې امریکا بلکې ټول څه چې قدرتمند هېوادونه دي هغه څه چې کوي په خپل مستعمرو کې څه کړي دي په ټولو تاریخ کې نه دا حق لري او نه باید دغسې وکړي. لیکن اساسي خبره دا ده چې ته څنګه مخې نیولی شې، څنګه ستا خپل قوت څومره دی چې د هغه کار مخې ونیسي او ممانعت یې وکړي. او په اوسنۍ نړۍ کې متاسفانه اړیکې چې دي سیاست چې دی هغه په اخلاقي اصولو باندې استوار نه وي. د نړیوالو اصولو سره سم نه دي.
دا غلام جیلانی زواک ډیره مننه. دلته به د وروستۍ پوښتنې په توګه له ډاکټر علي واحدي نه هم دا پوښتنه وکړو. واحدي صاحب، له دغه ترور نه اهداف څه دي؟ آیا دا د نړیوالې ایټمي موافقې سره تړاو لرلی شي؟ او آیا اسرائیل یا نړیوال استکبار به د دغه ترورونو څخه خپلو اهدافو ته ورسیږي؟
بله، خو تاسو ګورئ چې نن ورځ اسرائیل په دې ویر کې دی چې د اسلامي وادونو د قواعد په علمي او اتمي او پوځي برخو کې کچیر اسلامي وادونو، خصوصا جمهوریت اسلامي ایران چې د فلسطینیانو د حق غوښتونکي دي او د قدس او د فلسطین د ځمکې د خپلواکۍ غوښتونکي دي او د اسرائیلی یو نامشرو او اشغالګر او نیواکګر نظام بولي، نو اسرائیل په دې لټه کې دی چې په هر لار کې چې ایران ته یو آسیب یو ضرر ورسي او دوی مثلا انقلاب تضعیف کې کمزورتیا کې چې دوی ونشي کولی د فلسطینیانو ته ملاتړ وکړي او د غوڅ استقلال د خپلواکۍ په اړه کوم حرکتونه وکړي. دا فکر کوي چې په دغه عمل نامشروع او ظالمانه حرکتونو سره دوی کامیابېدلی شي چې د ایران هغه اهلي هدفونه چې دوی خپل اسلامي او انساني حق بولي چې د فلسطین د ملت دولت څخه حمایت وکړي او د قدس د آزاد کېدو په اړه د فلسطینو ځواکونو او ګوندونو ته چې د اسرائیل په مقابل په وړاندې مبارزه کوي وکړي ملاتړ وکړي. دا دا کارونه چې د دوی اسرائیل مخه دا ده، ولې دا اسرائیل باید په دې باندې پوسی او دا نتیجې ته رسیدلې چې په دغه کارونو سره نشي کولای د ایران د پرمختګ او د ایران د اوبو اسلامي اهدافو او موخو چې د فلسطین په اړه لري معنی سي هم ځکه بلکې دا مسله دا برعکس به د ایران د پاورتیا او د ایران د جدیت او د فلسطین د حمایت او د لاتر د پیاورتی دو او د غود حمایت کولو سبب به زیاتی شي.
درنو او محترم اوریدونکو، د ایران د دفاع وزارت د اټمی او سیډنیزو چارو د مسؤل ساينس پوه ډاکټر محسن فخریزاده د ترور په موضوع مو د سیمه د دوو شخصیتونو خاغلی غلام جیلانی زواک او ډاکټر علي واحدی نظرونه له تهران ریډیو ووریدل، په دې هیله چې د استفاده وړ مو ګرځیدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ته سلامونه پوهاندې کول سره وسام بیا ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، په دې پروګرام کې به اول د تهران، بیا د کابل او کوختو شو نو د زینو بهرنی ورسپانو مهم مطالب، تبصری، سرمقاله او خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
وګوردون کو نن به لمړی د تهران چاو د ورسپانو په سر کې نن جوان ورسپانه راخلو. د ورسپانې په خپل لمړی پاڼه د اسلامي انقلاب دستر لارښود او د ایران د دفاع وزارت د څېړنیزو چارو د مشر د تصویرونو ترڅنګ کې لیکلي دي د ټیرور د لاملینو او میرونو د سزا ورکولو حکم صادر شو. د ورسپانې په وینا د اسلامي انقلاب ستر لارښود شهید فخریزاده د ټیرور په مناسبت په یوې اعلامیې کې وویل چې دوه مهمې ټکو ته پکې اشاره شوې ده چې مسؤلین باید په جدي توګه په خپله ایجنډا کې شامل کړي. اول ټکی دا چې باید دغه جنایت لاملینو ته خامخا سزا ورکړل شي، او دوهمه دا چې دغه شهید ټول څېړنیز فعالیتونو ته دوام ورکړل شي. د ورسپانې په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني هم د ډاکټر محسن فخریزاده د شهادت له امله د خواخوږۍ په څرګندولو سره ټینګار وکړ چې د ایران د ولس د دښمنانو ټولې فکري کوټې دي په ځان پوه کړي چې د ایران ولس او چارواکي لا دې زیات زړور دي چې دغه جنایت بې له ځوابه پرېږدي. مربوطه چارواکو پر وخت باندې د دې جنایت په وړاندې مناسب ځواب ورکړي. ورسپانې د مطلب په دوام کې د نورو ایراني جګپړو چارواکو غبرګونونو من جمله د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د ځواکونو د لوی قومندان غبرګون ته هم انعکاس ورکړی دی. د ورسپانې په وینا د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه د ځواکونو لوی قومندان بوري جنرال حسین سلامی د ډاکټر فخریزاده د ټیرور په غندلو سره ټینګار کړی دی چې هرومرو به د دغه ستر جنایت لاملین په سزا ورسیږي، او د شهید فخریزاده لاره به په شدت سره دوام ومومي. جوان ورسپانې د غچ اخیستنې لپاره د خلکو د غوښتنې تر عنوان لاندې لیکلي دي چې د تهران د پوهنتونونو محصلین هم تېره ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مخې ته راغونډ شوي وو، او مړه د وی امریکا او مړه د وی اسرائیل د شورونو په ورکولو سره د وسلوالو ځواکونو څخه د غچ اخیستنې غوښتنه وکړه. د ورسپانې په وینا هغوی همدارنګه د ایران اټومي سایټونو ته د نړیوال اټومي ایجنسیو د پلټونکو د لاسرسیو د بندولو غوښتنه وکړه.
دا هم اطلاعات ورسپانه ده. دغه ورسپانه بیا د نړۍ پیښو ته د دنیا له ګوټ ګوټ نه لنډ خبرونه تر عنوان لاندې زغلنده کتنه کړې ده. ورسپانې د امریکایي رسنیو یعنی اسوسییټډ پریس له قوله لیکي د بایډن بریالیتوب له ګوانتانامو څخه د ځینو بندیانو د خلاصون په معنا دی. د ګوانتانامو تر ټولو زوړ بندي سیف الله پاراچا چې درې او یا کلن دی او د پاکستان شاریز دی. په شکرو او د زړه په ناروغیو اخته دی. د خلاصون لپاره یې هیله زیاته شوې ده. ورځپاڼه بیا د مطلب په دوام کې بیا د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان ویناو ته انعکاس ورکړی چې وایي یو میلیون کاري فرصتونه رامنځته کوم. په راتلونکو 5 کلونو کې به د 5 میلیونو کورنیو لپاره 10 میلیونه کاري فرصتونه رامنځته شي. زه ژمنه نشم کولای چې دا هر څه تر راتلونکي 2 کلونو پورې ترسره شي، خو په راتلونکو 5 کلونو کې ترسره کیدلی شي. ورځپاڼه بیا لیکي چې په هانګ کانګ کې د ملي امنیت قانون تر تصویبېدو وروسته امریکا د دې ښار د ادارې پر اجرایي مشر باندې بندیزونه ولګول، خو د هانګ کانګ د ادارې اجرایي مشر کری لام د مسلې ته په زړه پورې غبرګون ښودلی. هغې ویلي چې امریکا د هر څومره بندیز غواړي پر ما ولګوي، زه پروا په نه کوم، ځکه چې هیڅ یو بانکي حساب نه لرم او خپلې ټولې پیسې نقدې په کور کې د ځان سره ساتم. ورځپاڼه په دوام کې په بیلاروس کې د دې هیواد ولسمشر پر ضد مظاهرو ته په اشاره سره لیکي چې الکساندر لوکاشنکو چې 6 کلونو لپاره د دې هیواد د ولسمشر پاتې شوی د استعفا لپاره یې شرطونه ټاکلي دي. هغه ویلي چې لومړی دې په اساسي قانون کې بدلون راشي او د ولسمشر واک دې کم کړی شي او داسې نور حقوقي مسلې، خو د هغه مخالفین په اساس قانون کې د هر ډول اصلاحاتو دراتلو سره مخالفت ښودلی دی.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، کیهان ورځپاڼه بیا په خپلې سیاسي برخې کې مختلفو نړیوالو خبرونو ته انعکاس ورکړی. د ورځپاڼې په وینا په امریکا کې د ولسمشر ټاکنو د نندارې په دوام کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیواد منتخب ولسمشر جو بایډن ته چې په ټاکنو کې بریالی شوی دی نوی شرط کېښودلی دی. په داسې حال کې چې د امریکا په ټاکنو کې جو بایډن بریالی شوی دی، خو ټرمپ ویلي دي چې جو بایډن دې لومړی په ثبوت ورسوي چې 80 میلیونه خوشي رایې له کومه راوړي دي، وروسته به سپینې ماڼۍ ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړي. کیهان ورځپاڼې په بل خبر کې بیا د صهیونیست رژیم مشهورې ورځپاڼې یدیوت اهرونوت راپور ته کتنه کړې ده چې لیکلي دي په اسرائیلو کې حالات له کنټروله وتلي دي او ټولې سیمې بلوایې په سر اخیستې دي. دغه صهیونیستي رسنۍ به اعتراف وکړ چې د بنیامین نتنیاهو رژیم د چارو کنټرول نشي کولی او کیدای شي چې د نوې کابینې د رامنځته کولو لپاره تر وخت مخکې ټاکنې وشي. کیهان ورځپاڼې په بل خبر کې بیا لیکلي دي تر هغه وروسته چې د یمنیانو توغندی د عربستان د رمکو پر تیلي تاسیساتو باندې ولګېده، عربستان په خپلو تیلي میدانونو کې د انګلستان پوځیان دېره کړي دي. د انصارالله غورځنګ دې مسالې ته پر برګون کې ویلي دي لویدیځ هیوادونه نشي کولای چې زموږ له بریدونو څخه د سعودي عربستان د تیرو تاسیسات خوندي وساتي.
قدرمن اوریدونکو، اوس همزو کابل خواته. کابل چاپ ورځپاڼې په نننیو خپلو ډیرو ګڼو کې په بیلابیلو موضوعاتو مقالې او تبصرې لیکلي. په سر کې هم 800 ورځپاڼه را اخلو. 800 په خپل سر مقاله کې د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو په اړه د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې ده. په سر مقاله کې راغلي دي د دې شورا د تشکیلاتو په جوړښت د یادو دریو لورو ټینګار دا ښیي چې د افغانستان نړیوال متحدین نه غواړي چې ارګ دې د افغان سولې په چارو کې لاسوهنه وکړي. اروپایي ټولنې، امریکا او برتانیا د نومبر په 8مه نیټه په داسې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا د ژر کار پیل غوښتنه وکړه چې له دې یوه ورځ وړاندې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویل په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي پلاو ترمن هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. لیکوال لیکي د ولسمشر غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ د ثور د 28مه سیاسي هوکړه د سولې په ټولو چارو کې ارګ له واک څخه باسي او یوازې سلام مشورې ته د اړتیا په صورت کې ولسمشر کولی شي د ملي مصالحې عالي شورا رهبرۍ ته مشورې ورکړي.
خګور دن کو د اطلاعات روز ورسپانې سر مقاله کې د ارګ لومړی مرستیار امر رسالی او لوسیرګي ترمن د تازه اختلافات او پړه لیکنه شوې ده. د سر مقاله لیکوالې کلی دی 13 او لوسیرګي نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو لړۍ ورسته له هغه ودروله چې هاغلی سالې د جنیوا کانفرنس کې یو شمیر وکیلان په پاسا تورن کړل. په سر مقاله کې زیاته شوې ده د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې یو لور ته وزارتونه په سرپرستۍ روان او بل لور ته د سولې خبرې ورو پر مغزی د هیواد مکانینه کوه او هغه باید په خپل منځ کې نرمښت ایجاد کړي.
دا هم مسیر ورسپانه ده. دا مسیر ورسپانه په سر مقاله کې هم د ارګ ولسی جرګې ترمنځ رامنځته شوی ټکر باندې بحث شوی دی. د دې ورسپانه سر مقاله لیکونکي لیکي دا لانجه د مقننه او اجرایی قوې ترمنځ نه بلکې د امر الله صالح او دغه د سیاسي مخالفینو ترمنځ شخصي ستونزه له همله رامنځته شوې ده.
عزتمن اردوونکو د ایران او د افغانستان ورسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
سوکاله ژوند درته غواړو.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.